स्पेस टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है और इस शोबे में सरकारी इदारों के अलावा निजी शोबा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 1960 के अवायल में जब खलाई सफर का आगाज हुआ तो सबसे पहले इंसान को खला में भेजने की रेस सोवियत यूनियन ने जीती और यूरी गगारियन पहले खलाबाज बने जिन्होंने जमीन से बाहर परवाज की। फिर अमेरिका अपने खलाबाज चांद पर उतारने में कामयाब हुआ। दोनों ममालिक सर्द जंग में हरीफ रहने के बावजूद जिन चंद शोबों में एक दूसरे से तआवुन करते आए हैं उनमें खलाई प्रोग्राम भी शामिल है। बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन के ऑपरेशन और खलाबाजों की ट्रेनिंग और उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका और रूस के दरमियान एक पार्टनरशिप मौजूद है। लेकिन चंद साल पहले अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेस एक्स ने बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचने के मिशन में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद किसी हद तक रूस की खलाई परवाजों पर इजारादारी खत्म हो गई। अब अमेरिका और रूस के अलावा चीन का खलाई मिशन भी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई और ममालिक भी खला में कदम जमाने की कोशिशों में हैं। पिछली दो दहाइयों में खला के शोबे में तहकीक में इजाफा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इस शोबे में दाखिल हुआ है। जमीन के अलावा इंसानी जिंदगी किन सियारों पर मुमकिन है और इंसान किन सियारों के रिसोर्सेज से फायदा उठा सकता है, इस पर तहकीक हो रही है और स्पेस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस शोबे में आने वाली तब्दीलियों और इम्कान का जायजा लेंगे। जैसे जैसे ज़मीन के कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं वैसे वैसे इंसानों में ये दिलचस्पी बढ़ रही है कि कायनात में मौजूद दूसरे सयारों के कुदरती वसाइल से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए की जाने वाली तहकीक में भी इजाफा हुआ है। कुदरती वसाइल की इस खोज को स्पेस माइनिंग कहा जाता है और अब साइंसदान खला में मौजूद एस्ट्रॉयड या सयारचों में कानकुनी की बातें कर रहे हैं। इन कोशिशों के क्या मकासद हैं और ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, आइए जानते हैं अब्दुल अजीज खान की इस रिपोर्ट में।
यह साइकी-60 नामी एस्ट्रॉइड इस खलाई तोते में इस कदर सोना मौजूद है कि अगर इसके तमाम सोने को निकाला जाए तो जमीन पर आबाद हर इंसान अरबपति हो जाए। जैसे जैसे जमीनी वसाइल खत्म होते जा रहे हैं साइंसदानों की तवज्जो खला में मौजूद वसाइल के उसूल पर है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस वक्त खला में ऐसे वसाइल मौजूद है कि अगर उनको कानकुनी के जरिए हासिल किया जाए तो न सिर्फ वो बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श होंगे बल्कि माहौल दोस्त भी। खला में मौजूद एस्ट्रॉइड्स की तादाद लाखों में मानी जाती है, जिसमें से 30,000 से ज्यादा हमारे सैयारे यानी जमीन से करीब दरियाफ्त हुए हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि उनमें से चुनकर अगर सिर्फ 10 एस्ट्रॉइड्स पर कानकुनी की जाए तो सिर्फ उन्हीं में से कई अरब डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस वक्त खलाई कानकुनी यानी स्पेस माइनिंग की तवज्जो या तो चांद पर है या फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी जमीन के करीब मौजूद अजसाम पर, इनमें एस्ट्रॉइड्स भी हैं। अमेरिका में सन 2015 में कमर्शियल स्पेस लॉन्च कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट लॉन्च किया गया। इसके तहत प्राइवेट स्पेस कंपनीज को मुनाफे के गर्ज से खला के वसाइल हासिल करने की इजाजत दी गई, इस शर्त पर कि वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स यानी खला में पाई जाने वाली किसी भी जिंदा चीज की शक्ल में ना हो। स्पेस माइनिंग सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं रही बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है। तमाम बहुत से माहरीन का कहना है कि दुनिया के बहुत से ममालिक पर इस इंडस्ट्री के मनफी असरात भी हो सकते हैं, जैसे बहुत से ममालिक की मईशत जमीनी मादनियात की बरामदात पर इंसार करती है। लेकिन अगर यही वसाइल तरक्की याफ्ता ममालिक खला से हासिल करना शुरू कर दे तो इन ममालिक की मईशत मुतासर हो सकती है।
ज़मीन और चांद और समंदर के बाद अगर हम जब बात करते हैं कि जहां इंसान की सबसे ज़्यादा पहुंच मुमकिन है तो वो चांद की सतह है। चांद पर भी तहकीक के मुताबिक बहुत से कुदरती वसाइल मौजूद हैं और जैसे खला में मुमकिन तौर पर सयारों और शहाबियों पर माइनिंग की जा सकती है, चांद की भी इस सिलसिले में बहुत अहमियत है। चांद की सतह पर कानकुनी कहाँ तक पहुँची है, जानते हैं अब्दुल अजीज खान की इस रिपोर्ट में।
माहिरीन का अंदाजा है कि हमारे चांद पर अरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो कानकुनी के जरिए निकाले जा सकते हैं। इनमें शामिल है सिलिकॉन। वैसे तो ये जमीन पर कसरत से मौजूद है मगर अगर ये चांद पर से निकाली जाए तो इससे वो सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं जो चांद पर सोलर पावर जनरेट करना शुरू कर दे। अगर आपने चांद को आबाद करना है तो उसके लिए ये शमसी तवानाई बहुत अहम होगी। इसके अलावा आजकल हमारी हाइब्रिड गाड़ियां और सेल फोन ऐसी बैटरियों पर चल रहे हैं जिनमें REEs यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। چاند پر ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پوٹیشیم اور فاسفورس کثرت سے موجود ہے، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی کانیں کھودی جا سکتی ہیں، اور یہ کانیں ہماری زمین پر موجود بہترین کانوں کے مقابلے کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینیم، ٹائٹینیم ایک ایسی دھات ہے جو سٹیل کی جتنی مضبوط ہے مگر اس سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چاند کی سطح پر نظر آنے والے سیاہ داغ وہ مقام ہے جہاں سے ٹائٹینیم نکالی جا سکتی ہے، اور چاند کی سطح پر لگے سفید دھبے وہ مقام ہے جہاں الومینیم کے پائے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ بڑی عمارتوں کی کنسٹرکشن کے علاوہ ہوائی جہازوں کے مینوفیکچرنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہیلیم 3، ہیلیم 3 ایک ایسی گیس ہے جو ہماری زمین پر تو بہت ہی مشکل سے پائی جاتی ہے۔ صرف 40 ٹن ہیلیم 3 پورے امریکہ کو ایک سال تک بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ چاند پر 1.1 ملین میٹرک ٹنز ہیلیم 3 موجود ہے، اور یہ اگلے 10,000 سالوں تک پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں میں لونار مائننگ کے ٹرائل شروع کر دے گی، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی شروعات کمرشل اسپیس کمپنیاں کریں جو چاند پر موجود وسائل کو اپنے ایندھن کے لیے اور خلا میں زندہ رہنے کی آکسیجن کے طور پر استعمال کریں۔
ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ خلا کے شعبے میں تحقیق صرف حکومتی ادارے ہی کرتے تھے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے اس شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے سر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم پورے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اسپیس ٹیکنالوجی میں حکومت اور نجی شعبے کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اس سبجیکٹ پہ جتنی آپ تحقیق کر چکے ہیں ایٹ لیسٹ میں اس سرکل میں کسی اور کو نہیں جانتا، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا کردار ہے اسپیس ٹیکنالوجی میں، یا اگر ہم خلا کے شعبے میں تحقیق کی بات کرتے ہیں تو۔
جی دیکھیے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا آغاز تو 1960s میں شروع ہو گیا تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ بیک یارڈ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے جو بہت انڈر فنڈڈ تھے، اور یہ جو ہے یہ ایک طرح سے بیک یارڈ انڈسٹری کے طور پہ شروع ہوئی، اور 1960s سے لے کے 1980s تک یہ جو بیک یارڈ انڈسٹری تھی یہ اتنا پروگرس کر گئی کہ رونلڈ ریگن جو تھے ان کو نوٹس لینا پڑا، اور رونلڈ ریگن نے جو ہے وہ کمرشل اسپیس لانچ ایکٹ سائن کیا، جس پہ انہوں نے ناسا کو یہ ڈائریکٹیوز دیے کہ اس میں سے جو بیک یارڈ ایکسپیریمنٹس پرامیسنگ ہیں آپ اس میں جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے۔ تو وہ جو ایک دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا جس میں کہ ناسا کا اور پرائیویٹ اسپیس سیکٹر کا ایک طرح سے وہ شروع ہو گیا۔ اب 2011 کے اندر اسپیس شٹل پروگرام کو ریٹائر کرنا پڑا، اور ناسا کے پاس پھر کوئی ایسا جہاز نہیں تھا جو ان کے خلا بازوں کو جو ہے وہ اسپیس اسٹیشن تک لے کے جائے، تو یہ جو تھا یہ ایک بہت ہی زبردست ونڈو آف اپرچونیٹی تھی جس کو کہ اسپیس ایکس نے اور بوئنگ نے فل کیا، اور آج جو ہے وہ اسپیس ایکس جو ہے وہ کافی حد تک اس کو مینیج کر رہی ہے۔
تو خلائی شعبے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے کھول دیا گیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو کیا تبدیلی آئی ہے اوور آل اگر ہم اسپیس سیکٹر کی بات کرتے ہیں اس سے؟
جی اس کے اندر یہ ہے کہ تبدیلی کے حوالے سے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ امیڈیٹ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پروفٹ سے موٹیویٹڈ ہے، تو ان کو یہ ایک طرح سے اختیار مل گیا ہے کہ وہ پروجیکٹس یہ مینیج کریں وداؤٹ بینگ اے برڈن ٹو دی یو ایس ٹیکس پیئر۔ لیکن سائنس جو ہے وہ اٹس اے پروسیس، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ ا لاٹ آف ٹائمز یہ پروسیس آپ کو کوئی امیڈیٹ پروفٹس نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو ناسا جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو سورٹ آف اس طرف گیئر کیا ہے، اور اب یہ دونوں سیکٹرز جو ہیں اس کے اندر کوآپریشن بھی رہتا ہے، بٹ ان کے جو گولز ہیں وہ ایک طرح سے مختلف ہو چکے ہیں۔
تو اسپیس ایکس یا ایلان مسک کا کتنا کردار ہے اس پوری انڈسٹری میں اس وقت؟
دیکھیے ایلان مسک بہت دلچسپ شخصیت اس وجہ سے مانے جاتے ہیں فار 2 ڈفرنٹ ریزنس، ایک تو یہ کہ وہ اب تک کیا اچیو کر انہوں نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ سو ان ٹرمز آف ہز پریزنٹ ڈے اچیومنٹس، ایلان مسک جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امریکہ کا جو اسپیس شٹل پروگرام ہے اس کو ریپلیس کیا ہے، اور انہوں نے وہ راکٹس بنائے ہیں جو آج امریکن ایسٹرونٹس کو اسپیس اسٹیشن تک لے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا بہت انٹرسٹنگ اچیومنٹ یہ رہا ہے جس کو کہ ہمارے ناظرین نے خبروں میں پچھلے ہی کچھ ہفتوں میں مہینوں میں دیکھا ہو، وہ یہ کہ انہوں نے لانچ وہیکل لانچ انجنس جو ہیں جو بوسٹر انجنس ہیں ان کو ریکور کیا ہے، کیونکہ ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب خلائی جہاز پرواز کرتے تھے تو ان کے جو بوسٹرز ہوتے تھے وہ ایک مخصوص الٹیٹیوڈ پہ ریلیز کر دیے جاتے تھے، وہ گر جاتے تھے، پھر سیکنڈ سٹیج ایک مخصوص الٹیٹیوڈ پہ لے کے جاتا تھا، پھر تھرسٹرز ٹیک اوور کر لیتے تھے۔ تو وہ جو فرسٹ سٹیج بوسٹر گرایا جاتا تھا وہ ایک بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہوتی تھی، اور ایلون مسک کا یہ آبسیشن تھا کہ جی اس کو میں آسمان میں کیچ کروں گا تاکہ میں اس کو دوبارہ یوز کروں۔ سو ہی ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ آن اے اسمالر انجن۔ جب اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑے لارج اسکیل جو ہے اس بوسٹرز پہ ریپلیکیٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے پر لانچ وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ناؤ ان ٹرمز آف ہز ایمبیشنز، ہی از تھنکنگ اباؤٹ ایکچولی بلڈنگ اے مارس کالونی، اور اگر یہ مارس پہ انسانوں کی کالونی بنا لیتے ہیں تو پھر ہماری جو اسپیشیز ہے وہ ایک طرح سے ملٹائی پلانیٹری ہو جائے گی۔
عزیز اس پہ ہم جائیں گے، لیکن مجھے آپ اسٹار شپ کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں، سب سے ایڈوانسڈ راکٹ ہے یہ تو ہمیں اب تک جتنی تحقیق ہوئی اس کے اکارڈنگلی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اسپیس ایکس کی طرف سے جو اسٹار شپ بنایا گیا یہ کیا چیز ہے؟
دیکھیے پلانٹ ارتھ اور پلانٹ مارس جو ہے ان کے آربٹس ایک طرح سے اوورلیپ کرتے ہیں، یعنی ہر دو سال بعد ایک ایسا ٹائم آتا ہے جس میں مارس اور ارتھ کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ایلون مسک ان کا جو پلان تھا کہ جی ہم نے مارس پہ انسانوں کی کالونی بنانی ہے، وہ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسپیس شپ بنائی ہے جو کہ 100 آدمیوں کی پاپولیشن کو لے کے وہ چھلانگ مار سکے، اور اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچا دیں گے تو وہ پھر 2 سال کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ واحد راکٹ ہے جس کو کہ ایک بڑی پاپولیشن کو انٹر پلانیٹری ٹرانسپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از بلیو ٹو بی دا موسٹ پاورفل اینڈ دا موسٹ ایمبیشس راکٹ دیٹ ہیز بین بلٹ اپ انٹل ناؤ۔
تو مارس پہ جانے کا ارادہ کیوں؟ ایلون مسک جو لے کے جا رہے ہیں وہ مریخ پہ ہی کیوں لے کے جا رہے ہیں، اور کتنا کام ہوا ہے اس پہ؟
دیکھیے ایلون مسک کا جو ارادہ ہے وہ یہ صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ایک طرح کی ریاست قائم کرنا ہے جو کہ ایک سیلف کنٹینڈ اینڈ سیلف سسٹینڈ ڈیموکریسی ہو۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ملک بنا دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، دیٹس واٹ ہی از ایمنگ فار۔ اب اس کے اندر مارس کو انہوں نے کیوں سلیکٹ کیا؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ چاند پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاند کا انوائرمنٹ دیکھیں تو گریوٹی اتنی کم ہے، اس کے مقابلے میں مارس پہ گریوٹی زیادہ ہے۔ فردر مور مارس جو ہے وہ سن لائٹ بھی زیادہ کوانٹیٹی ریسیو کرتا ہے، تو ایگریکلچر بھی پاسبل ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے تھوڑے دن کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو چاند اس کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو ایلون مسک کا آئیڈیا ہے کہ جی میں نے ایک ایسی کالونی بنانی ہے جو سیلف سسٹینڈ ہو، اپنی ڈیموکریسی ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ مارس ان کے کو زیادہ بہتر، زیادہ پرومسنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔
عزیز اس پہ ہم واپس آئیں گے، لیکن جس طرح جو خلا کی ہم ذکر کر رہے ہیں تو زمین پہ جتنا کچرا انسان نے پھینکا ہے اس کے بعد خلا میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ خلا میں کچرا ایک ایشو تو ہے، اور ہر سال لگ بھگ 100 سے زیادہ سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس نہیں لایا جاتا۔ خلا میں سب سے زیادہ کچرا پھینکنے کے ذمہ دار جو ممالک ہیں ان میں روس اور امریکہ ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ خلائی کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے عالمی قانون سازی کی ضرورت ہے۔
جہاں انسان پہنچتا ہے وہاں کچرا بھی پہنچ جاتا ہے۔ خلا کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مشینی پرزوں سے لے کر پرانی سیٹلائٹس کی باقیات تک آج بڑی تعداد میں اجزاء خلا میں گردش کر رہے ہیں، اور ان کو سمیٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہر سال تقریباً 100 کے قریب سیٹلائٹس زمین سے خلا میں لانچ کیے جاتے ہیں۔ اپنا مشن پورا کرنے کے بعد چند برسوں میں یہ سیٹلائٹس ناکارہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کو اکثر واپس نہیں بلایا جاتا۔ یہ اپنی ناکارہ حالت میں ہی خلا میں گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خلا میں گردش کرنے والی ناکارہ سیٹلائٹس کا یہ ملبہ آپس میں ٹکرا بھی سکتا ہے، اور خلا میں 2 سیٹلائٹس کے ایکسیڈنٹ سے یہی ملبہ چکنا چور ہو کر چھوٹے چھوٹے پرزوں کی شکل میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو چند ممالک نے خلا میں میزائل ٹیسٹ بھی کیے اور خلا میں گردش کرنے والی سیٹلائٹس کو زمینی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے آج خلا میں بہت سا کباڑ گردش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے وہاں کوئی ایسا عملہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو صاف کر سکے۔ اس خلائی آلودگی کی ذمہ داری جن ممالک پر آتی ہے ان میں اول نمبر پر ہے روس، اس کے بعد امریکہ اور پھر چین۔ ان 3 بڑے ممالک کے علاوہ فرانس، جاپان اور اب انڈیا بھی خلا میں کوڑ کباڑ بنانے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ جیسے جیسے پرائیویٹ اسپیس کمپنیاں خلا کا رخ کر رہی ہیں، خلائی کچرے کا مسئلہ بھی زیادہ سے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس خلائی کچرے کو سمیٹنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی نہیں کی گئی ہے تو خلا کا بھی وہی حشر ہوگا جو سمندری ماحول کا ہوا ہے۔
تو عزیز انسان تو سمندر اور زمین کا کچرا ابھی تک حل نہیں کر سکا, تو خلا کا کچرا کیسے حل کرے گا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
جی یہ ایک, اس کا ابھی فی الحال کسی کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ جو زمینی کچرا ہے اس کو بھی انسانیت نے جب تک کہ سیریسلی نہیں لیا, جب تک کہ وہ ایک طرح سے کمرشل پروفٹس میں انٹرفیئر نہیں کرنے لگا, تب جا کے اس کو پرائیورٹائز کیا گیا. تو اس کچرے کو نکالنا وہاں سے جو ہے اٹ ریکوائرز اے سرٹن یو نو فائنینشیل انویسٹمنٹ, اور کمپنیز یہ دیکھتی ہیں کہ یہ لگا کہ ہمیں امیڈیٹلی کیا واپس ملے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آلریڈی ایک طرح سے اسپیس ایکٹیویزم, انوائرمنٹل ایکٹیویزم شروع ہو گیا ہے, بٹ وہ ایک آن گوئنگ جد و جہد ہے. ایٹ دس پوائنٹ اس پہ ہم کچھ یو نو زیادہ کہہ نہیں سکتے.
تو دیکھتے ہیں اس پہ قوانین کب تک آتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مارس پہ سیٹل کرنے کی انسان کو تیاری کی جا رہی ہے, یہ کتنا ممکن ہے کہ انسان زمین سے اٹھ کر کسی دوسرے سیارے پہ آباد ہو سکے, اور کیا ایسے کوئی سیارے ہیں جس طرح سے مارس کا ابھی عزیز نے ذکر کیا جہاں انسان کے آباد ہونے کے حالات موافق ہیں؟ کیپلر مشن اسی پر تحقیق کر رہا تھا. اس مشن سے انسانوں کو ان سیاروں کے بارے میں پتہ چلا جہاں انسان آباد ہو سکتے ہیں.
نیسا نے سن 2009 میں کیپلر مشن خلا میں روانہ کیا. یہ ایک ایسا خلائی ٹیلیسکوپ تھا جس کا مقصد خلا کے دور دراز علاقوں میں جھانک کر ایسے پلانٹس کو دریافت کرنا تھا جو اپنے صورت سے اتنے ہی فاصلے پر ہو جتنا کہ ہماری زمین. کوشش یہ تھی کہ آنے والے وقت میں وہ شاید انسانی زندگی کا نیا مسکن بن سکیں. خلا میں 9 سال تک پرواز کرنے کے بعد کیپلر کا ایندھن ختم ہو گیا اور اسے ریٹائر کر دیا گیا, مگر ان 9 سالوں میں کیپلر نے تقریباً 2600 ایگزو پلانٹس دریافت کیے. ان میں سے بہت سے سیاروں کا اپنے سورج سے تقریباً وہی فاصلہ تھا جو ہماری زمین کا ہمارے سورج سے ہے, یعنی وہ سورج سے اس فاصلے پر تھے جسے ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج سے اتنے فاصلے پر موجود سیاروں کا درجہ حرارت اور ماحول ویسا ہو سکتا ہے جہاں زندگی برقرار رہ سکے. آخر وہ کون سے سیارے ہیں جو آنے والے دور میں انسانوں کی رہائش کے لیے سازگار ماحول فراہم کر سکتے ہیں؟
عبدالعزیز خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے دوبارہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے انسانوں کے دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں, پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیپلر مشن نے کیا کیا ڈسکور کیا, اور کیا سائنسدانوں کے پاس اتنی معلومات یا تحقیق ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ کائنات میں کتنے دوسرے سیارے ایسے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا اور رہنا ممکن ہے؟
جب بھی انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا بسانے کے امکان کی بات ہوتی ہے تو ایک نئے دریافت شدہ سیارے کیپلر 22b کا ذکر ضرور ہوتا ہے. یہ سائز میں ہماری زمین سے تقریباً 2.5 گنا بڑا ہے. اس پر اترنے کے بعد جگہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی زمین سالڈ سرفیس یعنی پتھریلی ہے یا مکمل طور پر سمندر, یا پھر یہ صرف گیس پر مشتمل ہے. اگر اس پر ٹھوس زمین, پانی اور آکسیجن تینوں موجود ہوں تو بہت ممکن ہے کہ انسانوں کے آباد ہونے کو ایک ایسی دنیا مل جائے جس کا رقبہ ہماری زمین سے 2.5 گنا زیادہ ہو. کیپلر 186F. سائز میں کیپلر 186F ہماری زمین سے خاصا قریب ہے, اور اس کی زمین بھی پتھریلی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ یہ اپنے سورج سے جتنے فاصلے پر ہے اس کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس پر پانی بھی ہو, مگر مشکل بات یہ ہے کہ کیپلر 186F ہماری زمین سے 500 نوری سال یعنی 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یعنی اگر ہم آج روانہ ہوں اور روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو 500 سال بعد اس سیارے پر اتریں گے. کیپلر 452b. جس بھڑکتے ہوئے ستارے کے گرد یہ سیار یعنی کیپلر 452b گردش کر رہا ہے وہ ہمارے سورج سے تقریباً 1.5 ارب سال پرانا ہے. اس قدیم سورج کا درجہ حرارت وہی ہے جو ہمارے سورج کا ہے, اور اس کا 1 سال 365 دنوں کے بجائے 385 دنوں کا ہوتا ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر ماحول مناسب ہو تو 1.5 ارب سال کا عرصہ حیات کے شروع ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی دنیائیں ہیں جو کیپلر کے علاوہ دوسرے طریقوں سے دریافت کی جا چکی ہے. ان میں سے ایک ہے ٹراپسٹ 1d. یہ سیارہ ہماری زمین سے اس قدر قریب ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کیا جائے تو انسان صرف 40 سالوں میں ٹراپسٹ 1d پر اتر سکتا ہے. یہ 7 سیاروں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جس میں سے کسی میں بھی پانی موجود ہو سکتا ہے. اگر آپ کو موقع ملا تو آپ ان چاروں میں سے کون سے سیارے کی جانب سفر کرنا چاہیں گے؟
تو سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ کس سیارے پر سب سے پہلے جائیں گے اور ان سیاروں تک پہنچیں گے کیسے؟
ये केपलर के जो प्लैनेट्स हैं ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन इनका फासला इतना ज़्यादा है कि ये जो सफ़र होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत ही तवील होगा और वो एक लाइफ टाइम में नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो है वो कई जनरेशन्स जो हैं उनको स्पेस में ही पैदा होना होगा, तो उसके बाद जाके वो लैंड कर पाएंगे। तो इसके लिए जो स्पेसशिप्स कंसीव किए जाते हैं, जो कंसेप्चुअल डिज़ाइंस हैं, वो ऐसी स्पेसशिप्स हैं जो इतनी बड़ी हैं, दे वेरी सिमिलर टू जो आपने देखा होगा स्टार ट्रैक में एंटरप्राइज थी, इट वाज बेसिकली अ फ्लोटिंग हैबिटेट, कि उसकी वो इतना सेल्फ कंटेंड होगा कि वो बगैर किसी रीसप्लाई के पानी खुराक वो इतने तवील अरसे के लिए जो है वो बना सके, और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल जनरेशन पैदा होंगी ताकि कोई 11वीं जनरेशन या 12वीं जनरेशन जो है वो जाके लैंड करे।
तो कैसे स्पेसशिप्स कैसे चाहिए होंगे इसके लिए? कुछ स्पेशल स्पेसशिप्स चाहिए होंगे जो इनको लेके जा सकें, जिस तरह आपने कहा कि इस तरह का हो जिसमें हैबिटेट एक प्रॉपरली रह सके और 12 जनरेशन तक रह सके?
जी, हो सकता है 12 से भी ज़्यादा चाहिए हो, बट इसमें जो है वो नासा अक्सर ये डिज़ाइंस मांगती है और लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के डिज़ाइंस जाते हैं, बट इनको एग्जीक्यूट करने में जो एक ऑब्स्टिकल है वो ये कि स्पेस में काश्त कैसे की जाए, यानी एग्रीकल्चर कैसे किया जाए। तो उसके लिए जो ISS है, जो माइक्रोग्रेविटी की लैब है, उसमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कि आप बगैर ज़मीन के स्पेस में उगा सकते हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री ऐसी हो जाती है कि जो भी आप फसल यहाँ उगा रहे हैं वो स्पेस में उगने लगती है, तो उसके बाद जो है ये स्पेसशिप्स पॉसिबल हो जाएंगी। बट इनका काफ़ी एरिया जो है वो एग्रीकल्चर को डेडिकेट किया जाएगा, फिर इसकी एनर्जी वगैरह करनी है, तो बाय द टाइम ये चीज़ें डिज़ाइन होंगी तो बहुत ही धामधूस किस्म की चीज़ होगी।
तो कैसे जब पहुंच जाएगा इंसान, लेट्स अज्यूम हम इसको फोर्सी करते हैं कि इंसान किसी पॉइंट पे इन सियारों पे पहुंच जाएगा, रहने के काबिल हो जाएगा, फिर क्या, कितना वहाँ पे, क्या पूरे के पूरा एनवायरनमेंट वहाँ पे, एक इकोसिस्टम वहीं पे बनेगा जहाँ पे पूरी नई जनरेशंस ऑनवर्ड्स वहीं रहेंगी?
इस सफ़र के लिए तो केपलर वही प्लैनेट्स तलाश कर रहा है जिसमें अगर आप उतर जाएं तो आपको रिसोर्सेज वहाँ मिल जाएं, यानी अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, तो यानी आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो सिर्फ सफ़र करने के लिए चाहिए होंगी। अब जब आप लैंड कर जाते हैं तो इंसानियत को जो है एक तरह से स्टोन एज दोबारा शुरू करनी होगी, और वो स्टोन एज दोबारा शुरू करने के लिए आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी होगी जो कई जनरेशन से मुंतकिल होगी, बट देर विल बी दैट लिमिटेड टाइम जिसमें कि आपने जो है वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से ट्रांजिशन करना होगा टू व्हाटएवर इज अवेलेबल देयर, और उसके बाद आपने नस्लें जो है वो वहीं पे पैदा करना होगी जो वहीं से मामले को आगे लेके जाए।
एक चीज लास्ट पे, मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप खलाई प्रोग्राम में कितनी दिलचस्पी ले सकते हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है इस बारे में?
देखिए, ट्रंप को जो बड़ा स्पेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट परसीव किया जाता है, और अगर आपको याद हो तो इन्होंने स्पेस फोर्स की भी वो सिलसिला शुरू किया था अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, और इनका जो मोटो है वो ये है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट? अब अमेरिका की माजी की ग्रेटनेस जो थी वो काफ़ी हद तक उसके स्पेस प्रोग्राम से मुंसलिक थी, और ये फीलिंग पाई जाती है कि वो ग्रेटनेस रिस्टोर करने के लिए स्पेस एफर्ट्स को दोबारा रिस्टोर करना होगा, एंड दिस इज़ हैपनिंग एट अ टाइम पीरियड जब इलॉन मस्क जो है उनके बड़े जो है वो फैसिनेटिंग आइडियाज़ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चाहते हैं कि इलॉन मस्क की जो बहुत ही साइंस फिक्शन आइडियाज़ हैं ये उनकी प्रेसिडेंसी में एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस वजह से जो है वो ये बहुत मुमकिन है कि ट्रंप प्रेसिडेंसी के अंदर आप स्पेस सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स देखें।
तो चांसेस कितने हैं, जिस तरह आपने कहा कि इलॉन मस्क के जो आइडियाज़ हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें?
बहुत सी चीज़ें इस वक्त बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, यानी इनकी जो मार्स पे इंसान को उतारने की कोशिशें हैं इस वक्त रोबोट्स दे ऑलरेडी चार्टिंग आउट कि क्या होना है, रोवर्स वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इन्होंने वो व्हीकल तो तैयार कर लिया है जो कि वो सफ़र कर सकता है। नाउ यू नो ही बिलीव्स कि ये चीज़ वो अपने लाइफ टाइम के अंदर अचीव करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो यू नो वो एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा प्रोग्रेस का।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में थे, और ऐसा सब्जेक्ट जिस पे बहुत कम बात होती है आज उस पे हम बात कर रहे थे, और आज के अपने शो में इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پانا پانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. د کډوالو نړیوال ورځ او د افغانانو بشري وضعیت. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د ناورینونو اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي. په غزه کې د فلسطینیانو ستونزې د اوربن او برمته کسانو د خلاصون د هڅو په جریان کې د غزه 2 میلیونه فلسطینیان د سوړ ژمي پر رسیدو د امکاناتو نه لرلو ستونزو سره هم مخ دي. او د روسیا او اوکرين د پاره د امریکا د نوي استازي ټاکنه د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ متقاعد جنرال کیټ کیلاک د اوکرين او روسیې د پاره د خپل ځانګړي استازي په توګه نومول دي. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د قوس یا لیندۍ 28مه او د دسمبر د 13مه نیټه ده. د منځني ختیځ امریکا او نړۍ مهم خبرونه لرو. هیله د چنیم سات موږ سره د خبرونه وکوري. یادونه دا کوم چې د پاکستان د نامنې او روان وضعیت تازه حال به د خپل همکار مسکا ساپی نه واورو او په افغانستان کې د طبي خدماتو او په صحي څانګو کې د خزینه طبي کارکونکو او ډاکټرانو په نقش او اهمیت د ډاکټر صاحب بشیر نورمال سره غږی ګلګه شی به وروسته. البته ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشوي موږ سره اوسئ. مسکا جانې تاسو اوسئ. د افغانستان د پاره د بریټانیا شرزافیر رابرټ ډکسن په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. خغلی ډکسن ویلي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیرانو سره یې په کتنه کې ډېری څرګندې خبرې کړې دي او په طبي مؤسسو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه پوره خپل ژور اندېښنه ورته څرګنده کړې ده.
د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر رابرټ ډکسن په کابل کې یو شمېر طالب چارواکو سره په لیدنه کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیز په ځانګړې توګه په روغتیا پالنې ښځو او ماشومانو باندې د دې بندیز د اغیزو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده.
د ښځو پر طبي زده کړو بندیز او پر روغتیایي خدماتو په ځانګړې ډول پر ښځو او ماشومانو باندې دغه بندیز د اغیزو په اړه په خپلې ژورې اندېښنې موټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د برتانیا شازافیر یو شمیر افغان خزو د خصوصي سکتور اساسو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو د اساس سره هم لیدل دي.
ما د افغان مرمنو خصوصي سکتور د ملګرو ملتونو ادارو او ډیپلوماټیکو ملګرو سره ډېرې ښې کتنې لرلې. ټول په افغانستان کې د بیوزلۍ په پراخېدو او ظلم څخه ډېر زیات اندېښمن وو.
رابرټ ډکسن ارمنو افغانان ته د بشري مرستو په ځانګړي ډول د برتانیا د حکومت لخوا د 1.2 میلیون سترلینګ پاوند په ارزښت د بشري مرستو رسولو په چارو کې د غیر دولتي مؤسسو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د جاپان سفارت په افغانستان کې د روان بشري بحران د اغیز د کمولو د هڅو په لړ کې د دغه هیواد سره د 8.5 میلیون امریکایي ډالر د نوې مرستې اعلان کړی دی او ویل دي چې دا مرستې به زیانمنونکو افغانانو سره د هغوی ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي طبیعي پیښې، وچکالي، بېوزلي او لوږه، بیکاري او پر ښځو باندې محدودیتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو لوی لاملونه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د دسمبر 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ سره هم مهاله ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس افغانستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهر کې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې او شاوخوا 6 میلیونه نور کورنۍ بې ځای شوي کسان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او په یو بل اړخ کې د افغانستان په صحي سکتور کې د نجونو او مجموعو کې د خزینه کارکونکو نقش او اهمیت باره کې د ډاکټر صاحب بشیر نورمال نظر اخلم چې په اسکایپ زمنګ بلنه منلې دا او د ایرلند نمنګ سره ده. ډاکټر صاحب نورمال، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو په نظر په د طبي سکتور کې د خزینه متخصصینو او نورو نجونو کار څومره مهم ده که په پیل کې د خپل نظر د سره کوي؟
سلامونه اونې کې هلې ګران او محترم آشنا صاحب، تاسو او درنو لیدونکو ته.
واله
آشنا صاحب، تاسو ته پاتې چې متاسفانه د لسیزو جنگونو له کبله افغانستان کې د ډېر ویجاړ اقتصادي وضعیت او نور مشکلاتو له کبله د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، همدارنګه د ماشومانو د مړینې او د دوی په د مریدی د کچې پر اړتیا ولکه د خزینه ډاکټرانو او ابلو رول بالکل زیات دا یو دلیل دی. او بل دا دی چې زمونږ ټولنه یو سنتي اسلامي ټولنه ده. دا چې یو ټولنه کې چې اسلامي او سنتي ټولنه ای نو البته زمونږ خويندې او مېندې ولولې نه یوازې چې د نسائی ولادي تکلیفونو لپاره دوی ترجیح ورکوي چې زنانه ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، بلکې حتی داخلي او جراحي ناروغیو لپاره دوی هم دې ته ضرورت لري چې دوی یو زینه ډاکټر بلاوی کړي. د اهمیت وړ موضوع ده چې باید
د دې بالکل پوه شم. د دې اندېښنو ترڅنګ ډاکټر صاحب، ملګری ملتونه او صحی نړیوال سازمانونه ماینه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان طبي سکتور کې د خزو نه حضور بلوي بشري زیان ولري چې خزه به تر ټولو زیات زیان وکوري. د دې څرګند اند یا بحران وخت کې څه ډول تدابیر باید ونیول شي چې د دې بحران مخه ونیول شي پکې؟
دا بالکل واقعیت دی. کوم تشویشونه چې د هیواد دننه په بهر کې زمونږ او تاسو خپل افغانان لري یا نړیوال سازمانونه لري، نور نړیوال لري، د افغانستان په اړه واقعا یو بحث نورین رامنځته کیدونکی دی. د زینه پرسنل د مخ باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو بندول چې متفقانه د درې کلونو راهیسې د طالبانو د امارت د خونه شوی دی، تبان دا یو غټ ستونزه رامنځته کولی شي. سره د دې چې اوس په هیواد کې خزینه ډاکټران قابلې نرسان ترې حده پورې شته دي، اگر چې زیات شمیر یې لکه تاسو چې مخکې په پروګرام کې وویل شول بهرنیو هیوادونو ته، اروپا، امریکې او د سیمې هیوادو ته لیږدېدلي دي، هلته به راغلي دي. اما یو څه چې پاتې دي نو دوی کولی شي تر یو حده پورې دغه ستونزه ډکه کړي. اما متاسفانه که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي چې د نجونو تعلیم بند وي نو دا به خورا زیات شي او بېلابېلې لارې چارې ورته باید ورسول شي. یو د لارو چارو نه دا ده چې موږ دلته په اروپا او امریکا کې هلې ځلې روانې کړي دي چې د خپلو خوندو وړونو لپاره په آنلاین ډول سره
بالکل غوختلمه ډاکټر سوي اجازه را کوي چې لږ زره په تفصيلي تاسو نه واخلم او مشخصا پښتنه پکې وکم. تاسو د کابل آنلاین طبي پانتون فال کړی دی، موږ تاسو معرفي کې یاد کړو. تاسو په خپل د کابل د طب پخوانی استاد پاتې استي، په دې اړه باندې لږ زره د سي وضاحت را کوي چې څه ډول فعالیت دی دا او چاته پکې تدریس کوي.
لکه مې چې مخکې یو څه یادونه وکړه، زمونږ یو شمیر بادر د وزلسوان استادان او ډاکټر سیبان چې دلته په اروپا او امریکا کې دي، دوی څه موده د مخه تقریبا د جولای په میاشت کې تر یو چت لاندې راټول شول او د دې لپاره چې دغه ستونزې ته تر یو حده پورې کومک شوی وي او دغه ستونزې تر یو حده پورې حل شوی وي، دا مو وپتېله چې آنلاین شکل سره دغو شاګردانو ته د کابل طبي پوهنتون چې دوی په بېلابېلو صنفونو کې وو او د خپل زکر نه محرومي شوی دي، د دوی لپاره په آنلاین شکل سره تدریس شروع. پښتانه کله چې دا اعلان ورته وشو نو تقریبا د 2600 په شاوخوا کې نجونو سبتنام وکاو د طب پوهنځي او د سکولوژي پوهنځي، او د تقریبا اوس 150 په شاوخوا کې استادان او ډاکټر صاحبان دي چې دوی ته مو درس شروع کړی دی د سپتمبر په میاشت کې، او دا د انشاءالله چې د جنوري په میاشت کې دا لومړی سمستر پای ته رسیږي. د اول سمستر کې خو موږ چون لومړنی سمستر وو او لومړنی تجربه وه، د اوس لپاره موږ یوازې د طب او د سمکولوژي پوهنځي ترندو لپاره دا درس شروع کړو. اما په مارچ کې چې بل سمستر په خیر شروع کیږي، په هغه وخت کې موږ د دې دواړو پوهنځیو تر څنګ به انشاءالله د قابلګي پوهنځي، د نرسنګ پوهنځی، د عامې روغتیا پوهنځی او همدارنګه د متممه صحی پرسنل لپاره ذکر پیلو، او په دې هیله یو چې ان شاء الله دا به تر یو حده پورې دا حالات مشکل
مننه. مننه ډاکټر صاحب بشیر نورمال، ستاسو د حضور نه مننه کوم، او دا چې خپل د دې کار او فعالیت باره کې د افغانستان په یو سخت بحراني وخت کې جنو محصلینو ته تدریسي پروګرام پیل کړی دی، په زړه پورې اوس موږ لیدونکو ته هم په زړه پورې کورم ودان د وسته پاره. ډیره مننه تاسو نه. افغانستان په اړه څه کالم دغه هیوادونو په لیست کې حسابيږي چې ډیر خلک کډوال دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وی چې اوس وخت 6.4 میلیون افغانان بهر کډوال شوي دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیون په پاکستان او 1 میلیون نور په ایران کې مشتي. د تیر کال په شان څه کالم په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیګلو سربیره د ډیرو نورو ننګونو سره هم مخ شوي دي.
2014 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالې یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 14 لکه پورې هغه افغان مهاجرین چې پی او آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري، او 13 لکه 9 لکه پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 45 زره پورې هغه افغان نوی کډوال چې 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغه د ایزان سیکر سرټیفیکټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستلي دي.
ایران تقریبا 5000 په شاوخوا کې افغانان تیر او نه ډیپورټ کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورټ کول، چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي، چې د کرشمیرو مندلې ګران دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لاند وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
ان سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د ویټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې شن سلنه وو، او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا نه سلنه جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوړنه بللی او وایي چې 1.8 میلیونه څخه زیات کډوالي خوندې کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو پوره امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,10,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلی دی.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی، چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان په تړاو دوه مسلې دي. یو دا چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین وخت کې به می چاودنه شوې ده چې د پولیسو د وژل کېدو خبر پکې ورکړل شوې. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ورځې په تړاو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په وضعیت تازه حال په پاکستان کې د خپل همکار مسکا ساپینا خپلم چې په اسکایپ را سره ده. مسکا جان، اول دا د پولیو کمپاین په وخت کې چاودنه چیرته شوې ده او د پولیو ناروغي ضد کمپاین کوم سیمو کې د پاکستان روان دی؟
ډیره زیاته مننه کوم. د پولیو دا ورځنی کمپاین چې د پاکستان په یو سل درې سروې خلصوالیو کې کیږي، په دې کې هدف سلور سروې ملیون ماشومان ټاکل شوی. که څه هم دا فریب کمپاین دی، خو په خیبر پختونخوا کې په ټولو ولسوالیو کې کیږي پرته له کورن چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. د تیر وختونو په څیر د پولیو د مخنیوي لپاره پر روان کمپاین کې په واکسیناتورانو په ډلو کې ځینې بریدونه کیږي، چې تیر ورځ هم په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي چاودنه شوې، او په دې کې درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. که څه هم د پاکستان پوځ لا د دې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومه ډله د دې مسؤلیت منلی، خو د خیبر پختونخوا والي فیصل کریم کندي دغه برید غندلی او ویلي چې دغه ډول بریدونه د پاکستان انسانیت او اسلام پر ضد دسیسه ده. د دې سربیره په پنجاب ایالت کې هم په ډیره غازی خان سیمه کې د واکسیناتورانو پر ضد یو برید د پولیسو او د ځواکونو له لوري شنډ شوی، او په دې کې دوه ترهګر هم وژل شوي. او په شنګله کې هم تیر ورځ یو د پولیسو په پوسټ یو برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان هم دي.
مسکا جان، خبرونه کوم ویلې چې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او په راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو باره کې معلومات وو، او سال ته د افغان مهاجرینو باره کې تازه څه خبرې دي؟
هم داسې د سرنګ چې په راپور کې هم ډیر واضح ول شوې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې ژوند کوي دغه مسایلو پاړه. په پاکستان کې درې ډول افغان کډوالي، یو هغه چې پی ور کارت لري، یو ای سی سی، او یو هم به اسناد یا هم په پاسپورت او ویزه چې ژوند کوي. که څه هم د تیر کال رئیسی البته د نومبر نه تر دې د پورې څه باندې 1000 افغان کډوال په پاکستان څخه ایستل شوی. افغان کډوال دا ګیله لري چې دوی ته سم قانون نشته، او د سم قانون نشټوالي کابل د دوی ژوند او د دوی وضعیت په پاکستان کې خوندې نه دي. لکه بیلابلو کمپونو کې چې افغان کډوال د لسیز رئیس ژوند کوي، دوی ځان ته کورونه جوړوي، خو بیا یو تن پاسیږي البته ځای ته چې د ځمکه زمانه او تاسو ځایونه خالی کړی چې د دې لپاره دوی به کور کېږي. هم دا مهال هم په بیلابلو سیمو کې په ځنګړې توګه په کوهاټ کې شپږیش کورونه ړنګ شوې دي، او خلک اوس مهال به کور دي او به ځای شوې دي چې افغان کډوال د سم قانون نشټوالي څخه شکایت کوي.
مننه مسکا صاحب د معلوماتو نم درنه لیدونکو، دی وی لاندې وقفې ورسته به د منځنی ختیځ او د نړۍ څو مهم خبرونه واوري. موږ سره اوسئ. په غزا کې د یرغمل شوو خلاصونه اوربند لپاره د خبرو به پیل کې دوه ترڅنګ د ژمي پر رسیدو په سیمه کې د 2 میلیون فلسطینیانو ژوند نورم ستونزمن ښکاري. په بیت المقدس کې د امریکا غک خبریال لندا ګریډستن په جنوبی غزا کې د نورو امکارانو سره په ګډه د خلکو وضعیت ته کتنه کړې ده، او تاسو به ژباړه واوري.
په غزا کې د ډیر نورو فلسطینیانو په سیر د ابو مریم کورنۍ په الماواسی کې په یو خیمه کې ژوند کوي چې د غزي په سویل کې د اسرائیل لخوا ټاکلې شوی خوندي سیمه ده. اتمات د هغې میړه عارف او د دوا لوی ماشومانو سره د غزي په شمالي برخه کې لخپل کور څخه تښتیدلې، او د تیر کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې لپیل راسي 15 ځله بیزایه شوې دي. دوی په جمی کې د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
طبعا قدوم فصل الشتاء
دا نظر چې جمع راځي او باران وي یو ډارونکي او خفقونکي فکر دی، ځکه چې موږ په خیمو کې ژوند کوو، دا باران نشي زغملی.
اعتماد وایي چې په خیمه کې د ژوند روغتیایي معیارونه ساتل ناممکن دي.
فش نظافه،
یعنی هیڅ پاکوالی نشته. ټول ورځ هڅه کوم چې تنظیم او پاکی وکم، او بیا هم د احساس کوم چې ما هیڅ نه دی کړی. حشرات او مګاکان دلته په پراخه کچه شتون لري. دوی په جامو، بسترو او وخو پای
بعض البقوليات ذکرت موجوده.
د اعتماد میړه عارف وای باران د غزي د خلکو او پتیر بیا د کرنی په برخه کې د یو نعمت په توګه لیدل کیږي، خو اوس هغه وای دا یو نالت دی.
په ایام الخير کنه بول یا رب تشتی
و خو به مونږ د باران لپاره دعا کوله، دا هغه څه چې مونږ د خدای څخه مننه کوله، مګر اوس مونږ د باران نه کوله دعا کوله، ځکه چې مونږ د پلاستیک لاندې ژوند کوو، هر څه زمونږ پر زیدي، حتی هغه کرنیز زمکه چې کرنې لپاره یو هغه ځای دی چې مونږ پکې خیمه ودرولې.
جمیرا روان دی او په غزه کې بشری نورین د لا خرابې دوه په حال کې دی. طبي سیستم په ګران سره فعالیت کوي او د ملګرو ملتونو مخکخه اداره چې د فلسطینیانو سره کار کوي وای چې د 2 میلیون څخه زیاتو فلسطینیانو لپاره په ځانګړې توګه د غزې په شمالي برخه کې کافي خواړه شتون نه لري.
نن ورځ یو رښتینی خطر شتون لري چې مونږ یو ځل بیا ژمی ته ننوځو. د خلکو د مافیا سیستم خورا کمزوری شوی دی. مونږ داس حالت ته ننوځو چې د قحطۍ یا شدید خوارځواکۍ له بده مرغه یو ځل بیا احتمال شتون لري او بیا هم د دې حالت نه ډډه کیدای شي.
اسرائیل په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د دفتر سره اړیکې پرې کړې او ویلی چې د دوی یو شمیر کارمندانو د اکتوبر په 9 په اسرائیلو باندې بریټ کې برخه اخیستې وه. ملګری ملتونه دغه تورونه ردوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي غزې ته کافي نړیوالو مرستو ته اجازه ورکوي او دا ستونزه د غزې د دننه د ویش یو برخه ده.
نن ورځ موږ لا تاسو څخه ډېر لارې لرو چې د نړیوال ټولنې انتظار باسي چې له دې ځای څخه د غزې دیننه خلکو ته مرستې ورسوي.
لکه څنګه چې د ابو مریم کورنۍ ګوري دا واقعاً مهمه نه ده چې څوک د مرستو د نشټوالي مسؤل دي. دوی په خیمو کې د یو بل ساړه باران او ژمي سره مخ دي. نه پوهیږي چې کله به بیرته کور ته لاړ شي. شہناز نفیس، امریکہ غک، واشنگٹن.
او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي د سیشن بې پرز یعنی پرونی د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران نه وغوښتل چې د 2015 کال هغه تړون هر څه ژر بیرته فعال کړي چې له مخې د ایران په اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې تهران باندې بندیزونه ختمول. دغه جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړو چې کدا هڅه ناکامه شي په ټولو بدې اغیزې لرلی شي. د برېټانیا، جرمني، فرانسې، امریکا، روسیې او چین سره د ایران د 2015 کال تړون چې د عمل هر اړخیز پلان نومول شوی و امریکا په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ په لومړنۍ دوره کې وتله. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي ادارې همدا میاشت ویل چې ایران په ډیره چټکۍ د یورانیم غني کولو بهیر 60% زیات کړی چې نږدې 90% ته ورسېږي کوم چې د وسلو جوړولو لپاره کافي اندازه ګڼل کیږي. په سوریا کې د بشار الاسد د حکومت تر ړنګېدو وروسته د دمشق هوایي ډګر نن چهارشنبې د اول ځل لپاره بیرته پرانستل شو او شمالي ولایت حلب ته لومړنی ملکی پرواز ترسره شو. د دمشق هوایي ډګر د وسط لپاره یوازې داخلي پروازونه لري خو د سوریې هوایي حریم د نړیوالو پروازونو لپاره هم فعال دی. د دمشق د هوایي ډګر تخنیکی چارو مسول سعد خیربیک ویلي چې د تیر ناوړه رژیم تر ړنګېدلو وروسته د دمشق نه حلب ته د نن لومړنی پرواز د سوریایانو شون کې ډیره مهمه ورځ ده. په سوریه کې د لازقیه بندري خار په شمول دولتي دفترونه په تدریجي ډول بیرته د فعالیت په حال کې دي. او د کرملین مانی ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جنرال ایګور کیریلوف په وژنه ژور خپګان او د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي دي. پیسکوف ویلي دي چې په مسکو کې د یو جګپوړي جنرال وژنه په اوکراین کې د روسي برحقه اقدامات څرګندوي. کیریلوف د سېشنبه په ورځ په مسکو کې خپل استوګنځي ته څیرمه د یو ځای په ځای شوي بم په چاودنه کې وژل شو. د روسي امنیتي ادارو د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پیښې په تړاو یو مشکوک شخص نیول چې هویت او تابعیت یې ازبک او د اوکراین استخباراتو استخدام کړو. د روسي استخباراتو د نیول شوي کس نوم نه دی ذکر کړی خو ویلي دي چې په 1995 کال کې زیږیدلی و. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ متقاعد جنرال کیت کیلک د اوکراین او روسیې په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه نومولې. د امریکا غک خبريالې تاتیانا فروژوکو په دې راپور کې د کیګلاک کاري سابقې د جګړې د ختمېدو په اړه د لید او هغو ممکنه ننګونو ته چې نوموړې به ممکن ورسره مخ شي کتنه کړې ده.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاوز متقاعد جنرال اتیا کلن کیت کیلاګ د روسیې او اوکراین لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. کیلاګ د ټرمپ لومړی دوره کې د ملي امنیت د شورا د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. د ټرمپ لومړی دوره کې د اوکراین د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر وایي چې منتخب ولسمشر ښه انتخاب کړی دی.
هغه یو با تجربه نظامی رهبر دی د درې ستورو لرونکي جنرال چې د پام وړ دی نو موړی له ولسمشر ترامپ سره نږدې اړیکې لري او کولای شي له هغه سره مستقیم تماس ونیسي.
ولکر وای د کیلاګ وظیفه به داوی چې په اوکران کې د جګړې د ژر پای ته رسیدو لپاره د ترامپ لیدلورې عملی کړی.
نو موړی به د ولسمشر ترامپ پیغامونه لیکدوي د سیمې د وضعیت حال به ورکوي او د هغه لورې څخه به بیرته پیغامونه لیکدوي.
د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د امریکایانو د امنیت د مرکز رئیس په توګه کیلاګ د اوکران د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو پلان طرح کړی دی. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د رسمي پالیسی پایل او د اوربند او بیا د خبرو لاري د روغی جوړی هڅې وکړي. د پلان لمخي ک کیف له روسي سره د خبرو موافقه وکړه امریکا به اوکران ته د وسلو ورکړه جاری وساتي. د دې لپاره چې روسیه په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅيږي کیلاګ د امنیتي تضمینونو په بدل کې په ناټو کې د اوکران د غړیتوب د ختمې دوه وړاندیز کړی دی. هغه په جولای میاشت کې د خپل پلان په اړه له امریکا اکثر خبري وکړي.
دا د اوکران د تسلیمې دوه معنی نه ورکوي، دا د دې معنی نه لري چې هغوی د خپل خاوره ورپری.
کیلاګ لدی عمله د بایدن پر حکومت انتقاد وکړ چې په نظامی لحاظ د اوکراین د ملاتړ لپاره ډیر څه نه کوي. د اوباما په حکومت کې د روسي اوکراین او ایروئیشیا په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله هم موافقه ده.
هغه سم د سی د اوسنی حکومت او پخوانی حکومت یو شمیر کمزورتیا او ته ګوته ونیوله، په دې معنی چې موږ د توکو لپاره په کافی اندازه د اوکراین ملاتړ نه وو. زه فکر کوم ټرمپ د یو مناسب متخصص کس په ګمارلو سره ښه پیل کړی دی، هغه کس چې خپل مهم لومړیتوبونه بیان کړي دي.
جان هربس چې له 2003 کال څخه تر 2006 کال پورې په اوکراین کې د امریکا سفیر ووایي کیلاګ پوهیږي چې پر اوکراین د پوتین برید په اروپا او نړۍ کې د امریکا ګټو ته خطر دی.
هغه پوهیږي په داسې تاریخي د اوکراین د جګړې ختمېدل چې ترامپ یې هم غواړي د اوکراین بقا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده.
د ټرمپ د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار او اوس د ټرمپ منتقد جان بولتن وایي چې کیلاګ د دې کار لپاره کافي تجربه نه لري.
هغه خپله د جګړې هیڅ نه لري. زما په نظر هغه د ډیرو اړخونو د ناټو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جورج دبليو بوش په حکومت کې د اروپا او ایروئیشیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال وو. نو موري د ټرمپ د ملي امنیت غوړ شوی ټیم ته د اوکراین او اروپا لپاره د هلی پتو غوښني.
فکر کوم د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیلاګ ورکیدل یو هیله بخونکې نه ده. سناتور او په ډېر هیله سره د بهرنیو چارو وزیر مارکو روب هم ښه په وضعیت خبر دی. د ملي امنیت د شورا سلاکار مایکل والټز هم قوي انتخاب دی.
ټاکل شوی کیلاګ له والټ سره نږدې کار وکړي، کوم چې په خپله اکسپانه استایلی او لیکلی دی ژمن دی چې په اوکراین کې جګړه په سوله ییز ډول پایته ورسوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پوره د سپین مانی نه د خپل مسی بو بایدن او د فامیل نورو غړو سره یوځای د ډلور ایالت ویلمنگټن ښار ته روان شو. د تلو په وخت کې د هغو ډرونونو باره کې د خبريالانو پوښتنې جواب کړي چې د نیوجرسي ایالت او نور شمال ختیځو ایالتونو کې لیدل شوی دي. بایدن ویل د ډرونونو سمدستي کوم لوی خطر نه دی او په اړه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې د اندېښنې وړ نه دي. بایدن دا مومنله چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یو ممکن اوربن په اړه خبرې کړې دي. بایدن او فامیلیا د رخصتۍ ورځې په ویلمنگټن کې تیری. او نن د کډوالو نړیوال ورځ د هم ساتروسه د سپینې خبري خبرونه کې د افغانانو په وضعیت د ملمنو سره مهم بحث لرو. د وسته پر د خبرونه پای تر رسو خو لګه شی به کې د ریخ خبرونه پیلېږي. له د وایوري تر پم په لوی او مهربانه خدای سپارم.